پس د هغه وخت پاکستانی واکمن پوزی ډیکټیټر جنرال مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي، خو په مجوزه اصلاحاتی ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله څلور واړو صوبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دیتوی چې دا مهال دغه هیواد پوز د پولیسو دنده په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هیواد عدلیې افسر شاهي او سیاستوالو دومره ځپلې ده چې خپل حقیقي دنده یې ترې هېره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2110، 15360، 15960 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات وګ اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د خودو شاعرانو لیکوالانو د میرمن بهیر په نوم یوه ټولنه په جولای کې په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیواله میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګري دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې کارونه هم کوي. دوی ترڅو د خودو په شاعرۍ نظم و نثر 22 کتابونه هم چاپ کړي دي. د تاندې هلي نننۍ خپرونې زیاته برخه د میرمن بهیر د غوښتنو ته ځانګړې شوې ده.
تاند هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د افغانستان د ښځو یوه ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دی خوړم په ډېرو مینتونه.
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوې ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي.
لیوالو خویندو لپاره دوی شاعران دي، په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لیږونې د چاپ لپاره.
د افغانستان د ښځو یوه ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپله مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتی په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیما غنی چې خپل هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
ژورنالیسټ ده چې هغه د فکرکم د دنمارک ده، هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نور به د میرمن بهیر په فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
د دغه ټولنې یو بل غړی د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي، د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینهو پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره به د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات همداسې نه وو، نو په هغې وخت کې نوې نوې حکومت تغیر کړی و، نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تل خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعرانې هم کوي، خو بیا هم تاسو پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نیمتې ضرورت نه شوای کولای چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه او سره کښېني او ځینې کورنۍ محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. خو د همدغه نارینه د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوالې شاعرانې خویندې راټولې شوې او سره کېناسته چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بنډارونه کېږي، داسې بنډارونه نه غوښته ځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري. نو دغه څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن د نارینه وو د غرونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو هغه اساسي موخه چې په دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
میرمن بهیر په لومړنیو کې دوی کار وکړ، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو په ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي حتی راټولې شي. په دې کار کې د لپاره ښه کار وشو، یعنی د لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په افغانستان په نورو ولایتونو شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نورو ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغو ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کومه شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیری او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی دی، یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغوی موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي، د ټلیفون په سر خیر راته وایي او بیا که کله غواړي چې شعر چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه سندې اړیکو مسئول زه یا ماته سمس کېږي او یا هم ماته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي، د هغه زه خپل اخلم او بېرته یې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ کار چې د کلیوالو خویندو لپاره ده، چېرته چې دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې مونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو او که چېرته د دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوګه دی نو مونږ چاپ کړي هم دي د دوی شعرونه، مثلا په نیمروز کې د شاخل ګلزاده شعري ټولګې دي، همداسې په ننګرهار کې په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګې دي او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینهوو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې هم په تحقیق کې او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي، چې دا زموږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره د لیکوالو شاعرانو لپاره یې کوو، هم په مرکزونو کې، په ښارونو کې او هم په کلیو کې.
د ښځو لخوا ویل شوې دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي، د ودونو، د دوی سره د خاوندانو، د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوست سره لاسرسی لري، نو کله چې دغو شعرونو موږ سره ځي فکر په دغو شعرونو کې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنې زغار ده ویل، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي، هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاس او ګرېوان دي، هغه پایشات چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي، یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته، سبا ته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د میرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي، که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نه شته. بهشته تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کې وه، لومړی وختونو کې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثره نجونې چې راځي کوم ځای چې ځي وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایت کې اکثرا نیونه شته چې غوې ټلیفون کوي غوې بیا وایي چې کومه سره یعنی غوې نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر دغه په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کیږي هلته کوم بندیز نشته په الفاظ باندې خو دا کله کله مثلا له یاد کورنلې وغړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا مقصد زنګ وهي او کله مقصد شریکوي خو په ټولو کې په خپل تور باندې دوی کوم پابندی یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د میرمن بهیر وپاڼې مجلې او فیسبوک ذمہواری تر سره کوي د وردګ سره تعلق لري وای اوس د شاعرۍ انداز ته نوې رنگ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا چپکې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی او چپکې عموما داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي هغه به یې لیکلي وي بیا به یې ثبت کړي وي هغوی چپه داسې لیکل کېږي چې یو میرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده اکثره میرمنې که تاسو پښتنې میرمنې وګورئ له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی چپې وایي او د لمغې ځای نه دوی که نه نوې چپې هماغه کېږي دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو میرمنو کې چې یعنې زرګونه چپې دي او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه اوسه کې دا هم نشي کولی ځکه چې
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی یې له شاعرۍ خبر شي نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي دا چې د میرمن بهیر ټولنې غړې څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي
خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو یعنی کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ په سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته وو د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي موږ عموما په غونډه کښې درې برخې لري لومړی دا چې موږ خپلو کارونو باندې غږېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره پلان چې دی په هغې باندې خبرې او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د میرمنو کره کتنه لرو هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم ټلیفون موږ ته ویلي وي هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي خپل نظرونه ورسره شریکوي ورته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي او بیا مو همدغه دوې برخې مو
نعیمه غنی وایي پښتنو میرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کښې کولی شي چې خپل یعنې درد احساس کړي دن بس شته چې که تاسو یې وګورئ رښتیا هم هغه د ښځې د ژوند یو ډېر لوی انځور په یو وړه کفه کښې نغښتی وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي زه به یې څو بېلګې درته ووایم لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان د خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې کنه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې ده هغې ته یا یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لنګۍ ویل کېږي په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی وو نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړی او په یوه ټپه کښې د خپله هغه د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دو زخي شي په یرو پټ اور دی لجا پرې ودې وسومه مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دي هغه ریبار سره درېیم کس چې دوی په منځ کښې منځګړیتوب کوي او دا نجلۍ هلک ته غواړي هغه ته دا ټول حالت معلوم وي مګر بیا هم څه کوي ریباري کوي او دا کیسه یندې ځای ته راځي او یا هم وایي چې مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو دغه میرمن چې په کور کښې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه میرمنې چې په کور کښې دي خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې دا خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کښې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردېسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړه چې بیا نه را ځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا واک نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به را شي که به را نه شي هغه په یوه ټپه کښې هغه ټول هغه زړه کښې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي ښاروي بیا یعنې بیا نه شم زه سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدلی ده چې وایي زما فغان چې نه دی د خپل نفس په دکې کې دی بابک نه دی لیوه دی